السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د نړیوال مشارکت لپاره د اروپای ټولنې کمشنری یوتا اورپلان له افغانانو سره د 136 میلیونه یورو نوې مرسته اعلان کړه. اغلی اورپلان په یو بیان کې چې په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ خپور کړ، د دې مرستې په اړه وویل چې په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، کورنیو، بې ځایه شوو کډوالو، لګکیو او بیرته خپل هیواد ته ستنیدونکو افغانانو ته بیله شوې. اروپایي کمیسیون ویلي چې دا مرسته به د افغانانو اړتیاو ته په اوسني وخت کې چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کیږي تر یوه بریده ځواب ووایي. میرمن اورپلان زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د افغانانو ملاتړ کوي او که طالبانو حکومت د ښځو او نجونو ازادۍ هر څومره محدودوي، هلته د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې حضور ته اړتیا زیاتیږي. میرمن اورپلان ټینګار وکړ چې ښځې به د دغو مرستو په پلان او تطبیق کې د پام وړ ونډه ولري. اروپایي ټولنې له 2021 کال راهیسې تر اوسه 903 میلیونه یورو له افغانانو سره مرسته کړې چې 243 میلیونه یورو یې بشري مرستې دي. طالبانو د بریکس له اقتصادي تړون څخه غوښتي دي چې د دوی حکومت ته غړیتوب ورکړي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د مرستیال ویاند حمدالله فطرت په وینا پرون خبر ورکړ چې وایي د روسیې، هند او چین په څیر د نړۍ ځواکمن اقتصادي هیوادونه د بریکس غړي دي چې اوس دوی له دغو هیوادو سره ښه اړیکې لري او لیواله دي چې خپلې اړیکې ورسره پراخه کړي. د طالبانو باختر اژانس خبر ورکړی چې د دوی حکومت غواړي چې د بریکس تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د بریکس تړون دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي دي چې تر اوسه طالبانو ته د بریکس په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده لیږل شوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ځینو کلینیکونو کې د خوارځواکه میندو او ماشومانو شمیر دوه برابره شوی. د ملګرو ملتونو د موسسې په خپل ایکس پاڼه په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د مرستو کمیدل د خوارځواکۍ د ډیرېدو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی د بودیجې د کمیدو له امله په تېر یو کال کې لږ تر لږه 10 میلیونه افغانانو خوراکي مرستې نه دي ترلاسه کړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین پر اټومي تاسیساتو او زیربناو د برید پر طرحه کار کوي. ولودیمیر زلینسکی دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د اوکراین استخباراتو په وروستیو کې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې روسیا د سپوږمکۍ له لارې د اوکراین د اټومي تاسیساتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او تصویرونه یې اخلي. د اوکراین ولسمشر همداراز وویل چې د انرژي پر تاسیساتو د هرې بې پیلوټ الوتکې یا توغندي برید ممکن د یو اټومي ناورین لامل شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له پاراګوای څخه تر ماتې وروسته له نړیوال جام څخه حذف شوه. افغان لوبډلې پرون ماښام له پاراګوای څخه یو د دریو په وړاندې ماته وخوړه. د افغان لوبډلې کپتان مهدی نوروزی ازادي راډیو ته وویل تر دې ځایه چې هم راورسېدو، یعنی د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلو، په 14 لوبډلو کې شامل شو. زموږ د لوبغاړو له ارزښتونو څخه څه نه کمیږي. هیله ده چې د خپلو خلکو زړونه مو د څو شیبو لپاره هم خوشحاله کړي وي. بیا هم د خلکو بخښنه غواړو چې تر دې نور مخته نه ولاړو. افغانستان په خپل ګروپ کې انګولا ته ماته ورکړه، خو اوکراین، ارجنټاین او دغه راس پاراګوای ته خپل لوبې وبایللې. د فوټسال نړیوال جام د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شو چې پایلو به یې د اکتوبر په 6مه ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسئلې څیړل کیږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د دې خبری برخې راپورونو ته راځو. هغه دا چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړې پر ځای کړي چې افغانستان لاسلیک کړي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ پرون د یو شمېر هیوادو استازو دا غوښتنه له طالبانو وکړه چې ښایي د مخالفت په صورت کې له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. تفصیل له احمد شي براور.
د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو شخ وکړ چې د سیداو په نوم نړیوال کنوانسیون ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی دی غاړه کیشتي. د دې کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیض ونه شي. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادو د استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلند، مالیزیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلووینیا استازي شامل وو. دا اقدام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشي. مدني فعال فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پریکړې که په محاکمو کې هم وي باید عملي شي او د ښځو په غیاب کې پریکړه ونه شي.
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات زیاتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د روحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شک هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین برخه کې کار کوي هغه اورېدل شوی و. شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ.
د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې پرون په نیویارک کې تر خبري غونډې مخکې جرمني آژانس ترلاسه کړې وه، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه یې هغه مسؤلیت نه دی پر ځای کړی چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. دغو څلورو هیوادونو جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د نړۍ 190 هیوادو سیداو تصویب کړی دی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې ده کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د ادا شویو سرغړونو په اړه وننګوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پرانیستې ټولنې په نوم د بنسټ په وینا په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني، طالبان لا هم د افغانستان نړیوالو تړونونو ته مسؤول دي.
و موریدل چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو کنوانسیونونو ژمنو ته ژمن پاتې سي چې د افغانستان پخوانی حکومت لاسلیک کړی دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد وایي د دوه په هوکړه کې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په اداره کې له طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د رعایت موضوع نه ده یاد شوی. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو تفصیلي بیان کې کړی ده. خلیلزاد دغه څرګندونې د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکې کمیټې د مشر مایک مکال د پریکړه لیک په ځواب کې کړې. د هغه پریکړه لیک په یو برخه کې راغلی چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړې چې طالبان به خپلو ژمنو او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خلیلزاد زیاته کړې هیڅکله داسې یو ادعا نه ده کړې او په وینا یې په دې اړه د مایک مکال څرګندونې د حقیقت لري دي. خلیلزاد لیکلي د دوه هوکړه د په همکارۍ د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شو چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شرایطو پر هغوی د نه حملو او له افغانستانه د ترهګریزو ډلو د ګواښونو مخنیوي ته پکې اشاره شوې ده. د خلیلزاد په خبره طالبانو هغه مهال هوکړه کړې وه چې د یو نوي حکومت د جوړېدو او د هغو حکومت د بشري حقونو پر تګلارو به د دوی پخوانی جمهوری حکومت او نور افغانانو ترمنځ جلا خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال یو ځل بیا د جو بایدن اداره تورنه کړې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ عامل وه. بل ورته مکال په یو پریکړه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته په سپکاوي تورنوي، ځکه هغه د سه شنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د دغې کمیټې پلان شوې غونډې ته نه دی ورغلی. بلینکن بیا ویلي دی دا ځکه د استازو جرګې دغې کمیټې ته ورنغی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې بوختو. په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې جمهوري غوښتونکو یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پر مهال د ګډوډي موضوع راپورته کړي او د بایدن پر اداري او چارواکو پر لبسنی وکی کوي. د بایدن اداره بیا وایي له افغانستانه د ځواکونو وتل د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر مهال مطرح شول چې دوی بیا هغه ژمنه لک پزاند عملی کړه. او بل ورته د ملګرو ملتونو د تعلیمی چارو او فرهنګي چارو اداره یا یونسکو وایي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د یونسکو مشر دا څرګندونې له فرانسوي اژان سره کړي چې د خبرو جزئیات سنا کاکړ دراوروي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنې سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې له عامه ژوند د نجونو او ښځو د لرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتګ سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوس مهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلیا زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یوه حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره دې بر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشري ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په یولسم او نهم ټولګي کې وي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت.
څه باندې 3 کال وسول چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
ما از درس و تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هر خواته چې وګورې یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته یې له تلو هم منع کړې. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لپاره پسې نیوکو سره د طالبانو حکومت په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی او په نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی په زندانونو کې د بندیانو وژل تایید کړی دی. ارګ د هغه د غږیز پیغام ځینې برخې خبرې کړي چې تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې ځورونې او د وژنو لاندېښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خپاره شوي غږیز پیغام کې ملا هبت الله اخونزاده کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته یې د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا د وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هیبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤول ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤول غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نول شوی. اخونزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤولینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان و چې زوی طالبانو د شپې لخوا ونیو او د طالبانو په زندان کې و. هېڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمیر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سري نیونو پرته له قضا وژنو شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یونما دا راپورونه رد کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، مخکې لدې چې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته راشو، ورځو د سیمې او نړۍ یوې موضوع ته. هغه دا چې د اسرائیلو د پوځ چارواکو پر لبنان د نورو بریدونو خبرداری ورکړی دی او دا یې هم ویلي چې د دوی ځواکونه باید په لبنان کې دننه ځمکنیو بریدونو ته هم چمتووالی ونیسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل لوی درستیز وایي هیواد یې د لبنان دننه پولیو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کیږي. هر زهالوی پرون وویل چې روانه اونۍ په لبنان کې سخت هوایي بریدونه د دې حملې پیلامه ده. حالوی د اسرائیل په شمالي سرحد کې د پوځي تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل چې د دوی ځواکونه د لبنان خاورې ته د احتمالي برید لپاره تیار سي دي. څو ساعته مخکې تر دې څرګندونو حزب الله ډلې ویلي وو چې یو بالستیک توغنده یې تل ابیب ته څیرمه د اسرائیل د استخباراتو د دفتر په لور بشتلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي د برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او سی این این تلویزیون ته یې وویل چې دا یوه بله نقشه ده چې اسرائیل د ایران د وی ملاتړ ترهګر ډلې له لوري لریشتونی کوار سره مخامخ دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو او د تل ابیب پر لور د حزب الله له برید سره په ورته وخت کې ډیپلوماتیکي هڅې زیات شوې دي چې د یوې پراخې جګړې مخه ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په منځني ختیځ کې کړکېچ سخت بللی او پرونی وویل چې واشنگتن له خپلو متحدانو سره هڅې کوي چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د پراخې جګړې مخه ونیسي. د اسرائیل لوی درسیز ویلي دي چې د حزب الله ځپل به ادامه پیدا کړي. هالوی وایي چې د اسرائیل هدف دا دی چې هغه شاوخوا 6000 اسرائیلیان چې د اسرائیل له شماله کډه شوي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دا کسان د تیر کال اکتوبر له ومې راوروسته چې حماس د اسرائیل دننه برید وکړ بې ځای شوي دي. حماس د حزب الله ډلې په څیر د امریکا متحده ایالاتونه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی. د حماس د پروسه شکل بریټ پترس کې لشتر لشه 1200 اسرائیلیان ووشل شول او شاوخوا 2500 کسان برمته شول. همدا د اکتوبر د 2 منټې بریټ د اسرائیل او حماس ترمنس په غزه کې د جګړې سبب شو چې له همدا جګړه روانه ده. حزب الله وای چې پر اسرائیل چې کوم بریډونه کوي دا له حماس ډلې څخه د ملاتړ لپاره کوي. د لبنان دولتي اژانس انسو د چهارشنبې پورس خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د لبنان په جنوبي سیمو کې بریډونه کړې دي. اسرائیل وای چې د حزب الله ډلې د وسلو په لسکونو زیرمې لمنځه وړې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر څاخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ په لندن کې لمې شاعر نظیف تکل سره شخېدلې يم.
دلته دا دوه دستور دا نشي را خپلولې او خپل دې په ذهن باندې هغه غیز پرېږدي چې تا مجبورې یې اوس ورته ویلې کې.
په دې خبرونه کې د شعر د یو کتاب پاڼې اړو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري دا د دینم په چاڼ به ورته وایي په ساده استلا چې د چاڼ غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې.
شعرونه لرو.
راځي چې یو شو سره شرق ل غرب سره، غرب ل شرق سره. راځي چې مینه وکړو
زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلف نه دي زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرخاړي لطیف رڼا وفات شوه. د هغوی د هنر په اړه به واوري.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو شوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حال هم خبرو.
یګر می یادېګې د سړ خار یا جلال بابا.
کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې شوبره خیس کوي. کرکتون کې په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلې شي یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالي شي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هیریش. دی وایي لکه ته چې کله نه وي ته هیرې شې، لکه مړه شوې مرغۍ ته هیرې شې، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هیرې شې. زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیرې شې. د نقیدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخته د ده د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله شبه شخې شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کیشي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتی شي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوې دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا. له هیواده بیلیدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پریښودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجن شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سرینه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کړي چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي. لشتہ کلتور سره یو ډول ټکر هم وی، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمن وی، خو دا خاص ورته نیم متوجه شوی، خو یو شی چې ډیر محسوسی کی هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشی را خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبوری یې اوس ورته ویلي کې
تکلڅ بلی خواته نوې چاپیریال شاعر لنوي مشاهدات سره مخامخ وي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوې موضوعات هم زیات شي او د نوې چاپیریال
طبيعي خبره ده. دا بيخي زمانم در سره نوې چاپیریال کې څومره چې شاعر د نوې طبيعت سره مخامخ کیږي، طبيعي خبره ده دلته غرونه دي پارو پاکي دا نشته ده، دا شاین ټول دلته پرېمانه دي بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغیز پرېږدي دي کې ز شک نه غنم او په عین حال کې د نوې تجربو سره بلديږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي، څنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او کنه هغه پخوانی نسالجا ده چې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده، هرڅه چې ډېر شي سړی په تکلیف کوي دلته خامخا د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی په چې په میاشت کې دوه میاشت کې آتا کله کله په شپږ اووه میاشت کې ودل باران کېږي، نو دا د هلته د یو نعمت په سترګو خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی ده چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي دی کې شک نشته دی، او خامخا بیا اغېز کوي کې زما په شعر باندې بیا باور لرم چې زه په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پریوزي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغیزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده، د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي د اروپایي ژبو کلمات ور زیاتیږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوانو ترنه هم شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته، حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه، یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي خامخا موږ هم لرو، خو نه یا به نه مخامخ شوي ورسره به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره، خو ما چې ډېر لیدلي دي ځینو دوستانو چې هغه تشبال تمخه کړی دا کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم لیکلی چې دې ته پښتو مونږ څه وایو، دا ډېر ځل په فیسبوک کې او کدا چې هغه کې ورسره مخامخ شوم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړی دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژبون کې یا د غستون زده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته، نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کیږي. دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې مثلا په کلیوال ژوند کې ډیر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شانو نمونه وي، هغه شان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، لن غری رانیولې تر تناره پورې کنه او ډیر نور واړه واړه شان، لیکن په بل محیط کې بیا ځین شان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د لپاپ سره څوک مخامخ شي، ل میټرو سره مخامخ شي، ل نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي، د ټکنالوژي نوې نمونه د سپور دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي، څنګه لدغه اړخه کې ورته وګورئ ساسو په شعر او په شاعري کې دغه سنی به کلمات ورننه وتی دی او هغه په خواني چې په شعرونو کې تکرارول هغه تری وتی دی او کنه؟
ها دا ځینی په ولوی لاس باندې سره کوي د دې په څیر چې لوستون دی بیا سره د دې په ټکنالوژي سره یا دغه ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه موهیت کې ژوند کوي ولوی لاس سره دا کار کوي، چې معرفي کې مثلا د ورګاډي د مکه لاندې ورګاډي یا داسې شیان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوي یا نشته، نو دا سړی په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستونکي چې په افغانستان کې دی د دې سره مخامخ کی یا ورپه یاد کی چې داسې یو شی هم شته. دا ځینې وخت کې سړی په خپله تب هم کوي او ځینې وخت کې په تصادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه. دا منمه زه درسره
که چېرته تاسو په خپله په خپل شعر باندې نقد وکړي، اتلس کاله مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او هغه افغاني محیط وو، هلته مو شعر څرنګه وو اوس څرنګه ده؟
زه خپل شعر ته اوس په بل سترګه ګورم. دې کې شک نشته، هلته زما د شعر لومړنۍ تجربې وي، لومړنۍ ګامونه وو چې سړی څومره په عمر په لحاظ پخېږي داسې ورسره خپلې تجربې او پنځونی کمال تر حدا رسیږي. او دا چې زما شعر به څومره وي یا بنوي، خو ما چې نورو لوستي دي یا مې لیدلي دي چې څومره سړی د عمر په لحاظ پخېږي، په هماغه اندازې شعر هم پخېږي قوي کېږي او د ډیرو پام راوړي. لومړني ګامونه طبیعي توګه ده چې نیمګړتیاوې پکې بیخي ډېرې وي، او بیا وروسته خو سړی شاعر مخصوصا په خپله خپل کره کتونکی هغه په خپله خپل شعر ته په هغه سترګه ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي. که نه دا شته پکې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم د هغې حالت نه اوس ډېر ښه شوی دی.
د دې پخیدلو کلمه عامه ده، تاسو هم استعمال کړه کنه. پخیدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکو ستاسو خبرې اوري ممکن ذهن یې واره واره دې ته واوړي چې یعنی ژبه پخه شوې ده، د شعر موسیقي بهتره شوې ده، آهنګ بهتره شوې ده، لیکن دغه بل اړخ چې وګوري د پخیدلو د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوی؟
او دا دواړه شامل دی په دې موضوع کې. هم د موضوع په پلوه شاعر چې څومره عمر زیاتیږي په هماغه اندازه شعري تجربې ورسره زیاتیږي. شعر کې زه په خپله شعر ته په داسې یوه سترګه ګورم چې شعر څومره چې زموږ په د هیواد دننه ځینې کړۍ ورته په داسې سترګه ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي، خو زما لپاره شعر دغسې یو شی نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه وي. یو مثال یې که زه ویم، پخوانی مثال دی، وایي توره به لالا وایي او مړۍ به اودلا وایي، دې کې هم نظم دی او هم کې وزن دی خو شعر نه دی. دلته د شعر خبرې نورې دي. شعر زما په عقیده تصاویر دي، د ذهن هغه برخه چې دا تشویرونه پکې پراته دي او تیر اباسي دغه برخه باید فعال وي، او دا په پاخه عمر کې د سړي دغه ته پام کیږي چې باید څه ډول دغه راوباسم. سمبولونه دي، کنایې دي، استعارې دي، دا شیان چې هغه په دغه سي عمر کې سړی په خپله پکې ځای په ځای کوي چې دا باید دا خبره داسې وکړم چې تکه سپینه خبره نه وي زما لپاره. یعنی شعر باید داسې وي چې هغه لږ تر لږه د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دې ته راواوړي چې دا څه وایي دا سړی. یو ځل به یعنی که ته دا خبره ورته داسې کوې لکه دا زه چې اوس تا سره غږېږم، دا د شعر ژبه نه ده. د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري.
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډېره مهمه ده. وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لږ څه ډېر څه څوک وایي. اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډېر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي. هغه د امریکایي شاعر رابرټ فراست وای چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کړي، فکر کلمات پیدا کړي، نو دا شعر شو. فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعره فکر غورځېدلی.
بالکل همداسې ده. دا زه درته د ما خبرې هغه اصلي مطلب همدغه شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بېلوي. دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغسې خبرې ونه کړي چې لوچې پوچې خبرې وي او هغې ته دې کافي جوړې کړي، هغې ته دې وزن ورکړي یا دې نظم کړي منظمې کړي او هغې ته شعر وایي. دا په شعر نه دی زما پاکې زه نه پوهېږم. ځینې خلک بیا دغې عقیدې دي، ځینې کړۍ دي بېخي مطلب کې حتی او چې یو نفر دا خبره وکړه چې دغه شیر دی یعنی اپته سره ویني چې زنی اوس موږ نمونی لرو چې نمونه ناخلم خو نمونی لرو چې دا شیر نه دی مګنی خلک په ویلا سګی ته د زنی او خبر کې زنی هغه ورته کې دا د دې خاطر باندې چې هغه نفر هغه سره چې دا د القابو د ورکولو صلاحیت په ځان کې ویني شاته نه ګوري چې څومره خلک دې سره مخالفت لري
شاید علت دا وي چې د شعر ځینې چوکاټونه لکه غزل لکه قصیده لکه رباعی د عرب او افغانانو ترخله او په خواني عربي ژبه کې پیغه وخت کې یو نقد چې هغه یې وس خپل ردوي هغه وایي چې شعر مقفی موزون کلام دی دوی خپل دا پسغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو امغه تر اوسه پورې لمر سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لایغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولې دی همدا سینه ده
زه زم دې خبره دا سې ګورم چې شن چې لا بخستی شیر البته ما مطلب د هغه نه دی دا برخه نه دی چې شم چې لا غوی نه خستی دی دا مو په ماغه شکل ساتلې دي ځان سره لکه دین نوم چې ته اخیسته دی او ماغه سم ساتلې دي دا سم دا مو جوات ما اخیسته دي هم دې سم ساتلې دي ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب اته دغه تابع نه دی اته دغه سن نه دی لکه دې چې ورته ګوري تک لنډي وګوري تک سروري وګوري تک کاکړی وګوري دا ټول بل ډول دی یعنی دا هی دا هغه مقفه شعر اغیز قطعا پدې چې د پښتو اصلي مال دی پدې باندې نشته دلته شیر د قافی او د وزن تابع نه دی دلته شیر د تصاویر تابع دی ځکه یو لاندې ځکه مثال درکوم وي به بناره کمیس ونه کم بیگا باران او جنان ټول ولې د مست دلته د شته چې تک هغه خبره وکي چې هغه لاندې کې دنه نه پرتا ده هغه خبره کته په اږي لاندې نه دا خبره بل ډول ده بېګا باران او جنان ټول ولې د مدې ته کمیس می چې لمدې ته باندې بدن پورې نخلی او غنور د شان لمدې کې وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې عربو اخیسته په دغه کې قطعاً وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کېږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی
لنزیف تکل صاحب څخه مننه اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو
کولا پریچی سترګی ملي دلې تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظې رګونه ومنځي پریچی شپه پخپل خپل کمیس بدل کړی او درنا ژني د زندیدلې سهار موسیقۍ ته اتن واچوي پریچی داس سیوره ورو ورو د دې کړکې لمخیو بهيږي او نیک مرغي لکه واګم د ډوډۍ له هر جی بسر راځي کړی پریچی ریچ مخ دی د خپل لپی په وبو کې ځانو ویني کولا دي د سترګو په پاکي ته شایل
لایوی خبرتیا ورسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سنبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی دی وايي شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي وناڅه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندري په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سر شریک کړم د دې کتاب په اړه کې بل دوی څه خواورو چې څومره کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دي نظمونه پکې کڅه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی
ریحان صاحب د اوبو سندري په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده
دغه د شپګو وکالو چې کومه شاعري ده د دینم پچان بورته وای په ساده استلا چې د چان غزل مرا خستی دی او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتل یو څه زیات ده د څه شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه نشر کړین او هغه شاعري هم پکې ده
تاسو ویل چې دا شاعري مو راچړلې ده، لکه لړای سي شعر لیکي
او د شاعري به زه دا وایم چې بر سپ چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه و. زه ډیر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به زه وایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم. ډیر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې له بل شاعر اخیستمن یاست؟
او له شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا وایم شیبر صاحب چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي، یا هم که هر یو ښه شعر عزت متاثر کېږم. او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډیر دي، زه به څوک څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته وایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننې چې یو شعر هم په ازادي راډیو مجلې لوراوله.
او دا یو شعر دی تاسې ته او تاسې اوریدونکو ته په ډیره مینه ډالۍ. چنه رازی ځان به په نوې مشغله واړو، چنه رازی ځان به په نوې مشغله واړو، خدای پوستکی بل جوړ پر هر بیا واړو. پور نیولې وجود تګ سترګې چیرته وېسو، چې ته کرم نه کوي مخ په کومه خوا واړو. او زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو. او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو. چې لالې نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندری د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته پونم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کرا لیشل. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
زه افلاطون نه یم، زه سقراط نه یم، زه ارسطو نه یم، زه یو وړوکی شاعر، دغه یو څو خبرې ټولې دنیا ته کوم. راځي چې یو شو سره شرق له غرب سره، غربا له شرق سره. راځي چې سوله وکړو شرق له غرب سره، غربا له شرق سره. راځي چې یو شو سره شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځي چې مینه وکړو شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره. دا ځمکه او دغه خاورینه کوره یو مخ لمنځه یوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغړی لطیف رانا دا بیا کلونو په عمر د سړی د ناروغۍ له امله وفات شو. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکی و، خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لطیف رانا د تیر اونۍ یکشنبه پورس په کوټه کې د سړی د ناروغۍ له امله وفات شو. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لطیف رانا د وی هنرمندي کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی پورا پورک.
افغان سندرغاړي لطیفه رنا د بلخ اوسیدونکي خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیره سوې. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته خپل وروستی ژوند تیراوه چې د 70 کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لطیفې رنا مورنۍ ژبه دري و خو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویلې دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رنا د افغانستان یو له هغو خورجو بسندرغاړو څخه وچی د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفه رنا واقعتاً یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت دیار د سوه پنځوس یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړي وې لکه پرستوس و، افسانه سوه، نایید سوه. دغه رنګه لطیفه رنا د هغه وخت یو پیژندل سوې هنرمند وه او ډېر کیسټونه یې په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوي دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفې رنا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډې سندرې ویلې دي.
کاظم شیدایي سره جوړه سندرې ویلې دي. دغه ټیم غلام رسول کوچک سره په افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلی دی. دارنګه د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدرجان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفه رنا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډېر سریله آواز درلودلې، یعنې د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډېره موفقه ښځه وه. ډېر سریله آواز یې درلودې او بل دا وه چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغونکي چون خراباتچی سړی و یا په اصطلاح دغه هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډېر ښه آواز و او دا سندرې چې ویل دي ډېر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفه رنا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړي لطیفه رنا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو.
د ډیورنډ کرشي پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمیر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګاری ترڅنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمیر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیڑ مازی گرے پاپ خبر کے دے بیا مو مخامے.
افغان سندرغاړی سید الله وفا شل کال وروسته یو وار بیا د غخار تکړوال شو. د دغه سندرغاړو لړلې و چې په 2001 زیږدیس کال کې له پیښور ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حامد کرزي په مشرۍ د جمهوری حکومت پر راتګ پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر یې نه کاوه چې نږدې دوه لسیزې وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړه، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشحاله وو. او بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو. په دې سوچ نه چې
سید الله وفا وایي له وطنه لریواله سخت دی، خو په خبرۍ ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار تشا کړه.
یا ډېر مې یادې کې د سړخارا یا جلال بابا.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلی واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ باندې ځلانه شو چې ډېرې افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېرې ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوس مهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تونځه خو ډېرې زیات دي، دلته په پېښور کې ما وطن کې خاص ما غسه حالات دي. کومونه چې زمونږ دلته راغلي ساده ستونزې مشته دي، د بچو تعلیم نه محروم دي.
نو موږ د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په وطن کې د خلکو په خاطر کې سندري ویلې او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. ته چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا خو پردې وطن د میړو قدر کم وینه. په پېښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله ده، تعلیمونه نشته دي، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دي، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته دوی وسنه کې. یو څه تاسو ته وایم چې مبالغه نه، نو دا سلور درې سلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقي پروګرامونو نه چې دوی د اغې لارې نه بچو ته یو سر وړګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه ښکاره پایله نه ده ورکړې. د اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړی همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چې د گرمی لری د شپې نه لری، کده شپې ولری د سار نه لری، باد شو د کور کرایانه. قسم په الله چې زمنګ د فنکاران سوګ د دوه میاشتو قرضداري، سوګ د درې میاشتو چا باندې بیلونه شړ دی.
نو مبړې د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسناد ستونزه هم مهمه یادوي. وایي که څوم د پیښور سترې محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبرې بیا هم ځای پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو لامل وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستاني پولیسو لخوا زورول شوی او یو شمیر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه زورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23,328 آلات تخریب او له منځه وړي. خو د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونې غندلې وي او په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د هیواد د موسیقي په بډایه میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیری دی. دغه انسټیټیوټ ویلي وو چې موسیقي له پیړۍ ورایسي د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکي برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. له دې وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 23مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلي حالت غمیزه بللې وه. دغه شبکې له موسیقي لري زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې وه. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودې سویرې غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
یا مات دکل ما شمان دعا کمینا اے وطن پا خلق کل اخکاری چھ خلق نوی کند والی وی طول کورونا یہ زمانہ پاتش وطنا یل کمر گئی پبٹوش پی در تک
لحمد راپور سره دا خبری مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوی
پتواڑی پر زنگواڑی داد پختن لیٹا پر
سمت خان غواړي ما غواړي او تا غواړي زرش ستا بیا غواړي اے د خیبر ستوریا زرش بیا زلا وکړه اے د خیبر ستوریا زرش بیا زلا وکړه ا د هیواد سره وینا مینا غواړي نن غواړي دا د پښتون لوی ټبر پت غواړي ور زنګ غواړي